سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیر شپږ بجې شوې د خبري مجلې تموز فرید سیال د امیر احمد صافي او عقاب پیکار تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم مجله په خبرونو پیلو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې له 2500 زیاتې کمري ښکاره په سړکونو کوڅو او مهمو ځایونو کې نصب کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانې په یو ویډیو کلیپ کې چې پر خپلې ټولنیز شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر یې خیده وایي د کمري د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې نصب کړي دي. هغه ویلي دي چې د امنیتي طرحې له مخې به د ښار ټولې سیمې تر څار لاندې راشي چې دا کار به د جرایمو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان دغه راز وویل چې د امنیتي کمرو د نصب لړۍ به د هیواد نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د امنیتي کمرو له نصب سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې د خلکو د خصوصي حریم خوندیتوب تر څه حده په پام کې نیول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د سلنګونو لویه لار به څه باندې یوه اونۍ وروسته د سنبلې په 19 نېټه د هر ډول ترافیکي وسایطو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت نن چهارشنبه په ویلمیه کې ویلي دي چې د سلنګونو د 80 کیلومتره لویه لارې د بیا رغونې چارې له څه مودې راهیسې پیل شوې دي او د سلنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو په موخه به د غلار د 11 ورځو لپاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وي. په ویلمیه کې له ملي سوداګرو موټر چلوونکو او ټول هیوادوالو غوښتل شوې دي چې د دې 11 ورځو په جریان کې خپلې اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان په شمال کې د سلنګ لویه لار یوازینۍ لار ده چې اته شمالي ولایتونه له مرکز او د هیواد له نورو سیمو سره نښلوي. مسافر او موټر چلوونکي تل د دغې لویې لارې چې د سلنګ په تونل کې تیریږي له خرابوالي شکایت کړی دی. د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان یو مدافع وکیل وایي چې په زندان کې د موکل د پاتې کېدو موده دوه اونۍ غځول شوې ده. د سه‌شنبه په ورځ د اسلام آباد عالي محکمې د توشخنې په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د 3 کلونو بند سزا ځنډولې او د هغه د خوشي کېدو حکم یې وکړ. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفدر نن چهارشنبه فرانس پرس اژانس وویل چې موکل به دیو پټ دولتي سند د افشا کېدو په یو بله قضیه کې د دوه اونیو لپاره په توقیف کې پاتشي. عمران خان د ګسه پر 15 په لاهور کې لنیول کېدو راهیسې د ټک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د 15 کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منی شوی دی پر ځان ټول لګول شوی تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. د قرغیزستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو دیش قرغیزی خزی او څلور شپې ته ماشومان د سوریې له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې قرغیزستان ته د دوی د هیواد د پاو چې کلونې د سوریې په شمال لویدیځو سیمو کې بن پاتې وو په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. قرغیزي چارواکو ویلي دي چې د قرغیزستان شاوخوا 8500 وګړي په سوریه او عراق کې له جهادي ډلو سره یوځای شي وو چې 1500 وژل شوی دي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي په منځني ختیځ کې به امریکایي ځواکونه تر هغې پاتې شي چې په سیمه کې ګواښونه له منځه نه وي تللي. د پنټاګون مرستیال ویاندې پرون سه شنبه په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې په زرګونه امریکایي سرتیري چې اوس په منځني ختیځ کې دېره دي په سیمه کې به تر هغې پاتې شي چې د ایران له خوا ګواښ له منځه نه وي تللی. هغې زیاته کړه دغه ځواکونه به تر هغې پورې هلته پاتې شي چې تر څو اړتیا وي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په سوریه یا عراق کې د امریکایي سرتیرو یا په هرمز تنګي کې د سوداګریزو کښتیو په وړاندې د ایران په ګواښونو کې کموالی راغلی کنه وویل چې موږ په وروستیو څو اونیو کې د سوداګریزو کښتیو په وړاندې د یو شمېر هغه ډلو د ځورونې شاهدان یو چې د ایران سپاهي په ازران انقلاب قدس واکونه یې ملاتړ کوي. د راپورونو له مخې په اوس وخت کې په عراق کې د ډېر امریکایي ځواکونو شمېر 2500 او د سوریې په شمال کې شاوخوا 900 سرتیرو ته رسیږي. پسې خبرونه واوریدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. دا نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وایي د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د طالبانو ډیر نادلانه عمل ده. د چې د میرمنې په خپل خبرو کې د افغان نجونو ښځو په اړه څه ویلي دي وړاندې به یې په راپور کې درته ولرو. همدارنګه په دې اړه به هم راسره واوري چې په سویډن کې د ازادۍ راډیو خبریالې د سولې نړیواله جایزه ګټلې ده. د چې زموږ کومه خبریاله ده په دې اړه به هم درته وروسته راپور ولرو او له دغې خبریالې سره به مرکه هم وکړو. دا به هم رسر ووري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مریم سادات په نوم یو 15 کلنې ځوانې جلی ځان وژنه کړې ده. بچې د افغانې د کوم سونزو پر اساس باندې په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې ده. وړاندې درته په راپور کې وایو. دا به هم رسر ووري چې کارپوهان وایي په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د ماشومانو د خطر کېدو د پیښو د زیاتوالي تر شا یو اونده عمل په هیواد کې بې وزلي او لوږه ده. په دې اړه به هم درته ویډیو راپور ولرو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. ساسي پیغامونه به هم راوخلو که وخت چېرته پاتې شو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وایي د نجونو ښځو پر زده کړو بندیز د طالبانو ډیر نادلانه عمل دی. بنت وینس کاک د خبره پرون خبریالانو ته کړې ده. هغې د ښځو په وړاندې د طالبانو اوسنی چلند په سویلي افریقا کې نژادي تبعیض سره تشبیه کړی دی. ورزو حسیب تلاش ته تلاش صاحب، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی که تاسې راسره د دغې میرمنې د خبرو جزئیات شریک کړئ.
سلامونه. د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي بیتوین سکاک د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو په زده کړو بندیز سره لدې چې یو نادلانه عمل بللی دی، وایي چې دوی د طالبانو لخوا د ښځو ځورول په دقت څاري. هغې پرون رسنیو ته وویل کله چې د نجونو د زده کړو بحث کېږي په حقیقت کې دا د طالبانو ډیر نادلانه عمل دی. ژوند د چارو لپاره د پلان جوړونې له وړتیاو د ځوانو نجونو محرومول، له عام فعالیته د ټولنې د پرمختګ لپاره او نورو تعاملاتو څخه د دوی ګوښه کول، له همدې امله د دوی په وینا موږ له دې محدودیتونو د لرې کېدو په هڅه کې یو. د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو د استازي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو بندیز پریکړه د دوی مشر کړې ده. د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو اوسنی چلند په سویلي افریقا کې نژادي اپارټایډ یا تبعیض سره ورته بولي، خو زیاتوي متحده ایالات تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ یا تبعیض په اړه کوم روښانه دریځ نه لري. خو بیت وینس کاک دا هم وایي چې دوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې د افغان جنو او ښځو د ستونزو د اواري لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې دی. په سویلي افریقا کې په نژادي اپارټایډ یا تبعیض ولاړ حکومتي سیستم او قانون په 1940 کال کې رامنځته شو چې د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ توپیری چلندونه رامنځته کړل. وروسته د دې سیستم پر وړاندې د جنوبي امریکا د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا مبارزه وشوه او په 1990 کال بریا ته ورسېده چې د امریکا دغه استازي هم د همدغه جنسیتي اپارټایډ یا هم نژادي اپارټایډ یادونه کوي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسي اپارټایډ د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په دې ډول په ښځو د محدودیتونو له امله له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. اخوا یو شمېر افغان فعالان هم له نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند تبعیضي بولي او ترخوایي د دوی پر وړاندې د نړیوالو په پس دریځ هم نیوکه کوي. فعال او خبریاله شیرینا محمدی له دغه نجونو څخه ده چې وایي په ټولو نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږي چې هغوی ته حق ورکړل شي. په اسلامي چوکاټ کې دوی خپل حق غواړي. ټول بنسټونه همداسې د دې په وینا چوپ پاتې دي او د افغان میرمنو ترڅنګ نه دي درېدلي. طالبانو وخت له بیا ځلي رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي او ترخوایي له دوی د ورزش او تفریح په ګډون ډېرې نورې ازادۍ هم اخیستې دي.
تیر زیاته مننه حسیب تلاش و چې د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا د سفیری بن وینس کاک خبرې سره شریکې کړې. ویلي و چې د نجونو او ښځو په زده کړو د طالبانو بندیزونه ډیر نادلانه دي او دا یې په سویلي افریقا کې د نژادي تبعیض سره تشبیه کړې وي. بل پلو بیا په سویډن کې د ازادي راډیو خبریاله او د کابل پانتون پخوانی استاد نرګس مومن حسنزی د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړې ده. نرګس ځان سره په سټډیو کې مل شوې ده. ستړي مشي، په خیر راغلی. اغلی نرګس، کې تاسو ته په پیل کې د دغه جایزې په اړه باندې وایي چې دا جایزه تاسو څه وخت ترلاسه کړو، په ټوله کې څه ډول جایزه ده؟
سلامونه فریده جان، تاسو درنه اوریدونکو ته ټول ته سلامونه، وخت په خیر. ډیره مننه. البته دا جایزه ما د تیر یک شمې په ورځ ترلاسه کړه، او دا ماته د ورلد پیس اوارډ سټوډنټ کمیټي لخوا ماته راکړل شوې ده. دا جایزه هر کال پنځو هغه کسانو ته ورکول کیږي چې هغوی د سولې په برخه کې، د زده کړو په برخه کې، د ماشومانو په برخه کې، د ښځو په برخه کې فعاله ونډه ترسره کړې وي، د هغوی د غږونو د جګولو په برخه کې کار ترسره کړی وي. نو په همدغه اړه دوی د کال په ترڅ کې د هغه کس چې دوی په پام کې لري، د مختلفو کسانو چې دوی په پام کې لري، دوی د ټول فعالیتونه څیړي، او دغه پر اساس باندې دوی به یو پایلې ته رسیږي، او بنا پر دې چې به یو پنځو کسانو ته دوی د جایزه ورکوي. او د یادونې وړ ده چې دا کمیټه خپله په ترڅ کې شپیته نور واړه او لوی سازمانونه لري چې هغه د پنړیواله کچه د سازمانونو چې دی عضویت لري، په اروپایي هیوادونو، امریکایي هم داسې، آسیایي بلابل نور هیوادونه هم دي، چې هر هغه کس چې دوی جایزه ورکوي دا د ټولو بنسټونو د هغوی د تحقیق لاندې هم تیریږي، او بالاخره ته دا جایزه ورکول کیږي. صح کال دا جایزه د لخمر غوایم چې د افغانستان په نمندګۍ د جایزه ماته راکړل شوې ده. دغه تر څنګ یو هغه کس چې هغه د سویډن دی، بل هغه کس چې د یو کی دی، د فرانسې دی، او د امریکا دی. نو سږ کال د افغانستان په نمندګۍ د جایزه ماته راکړل شوې ده، او ما دا جایزه ټول هغه نجونو ته چې د تیر دوه کال راهیسې هغوی پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بندې دي، هغوی ته ډالۍ کړه. که څه هم دا جایزه د مونږ د داسې یو هیواد چې د سولې نومې سوله جایزه ده، مګر داسې یو هیواد چې له بده مرغه د نړۍ تر ټولو ناامنه سوله ییز هیواد دی، هغې ته ورکول کیږي، که څه هم زموږ هیڅ درد نشي دوا کولی، خو حداقل موږ دومره وتوانېدو چې نړیوالو ته دا وریاد کړو چې افغانستان مړ هیواد نه دی، افغانستان یو ژوندی هیواد دی، افغانستان اړتیا دی چې هغې ته لا ډېره پاملرنه وشي، ښځو ته لا ډېره پاملرنه وشي، ماشومانو ته لا ډېره پاملرنه وشي، او د هغو کسانو هڅه وکړه چې یو ځل بیا د هغوی پام واړوو، د هغو نجونو لپاره چې دوه کاله کېږي دوی د ښوونځي دروازې نه دي.
غلې نرګس، که په دې اړه ته وایي، تاسو یادونه وکړه چې دغه جایزه مو د افغانو نجونو په نوم کړې، او هغو نجونو ته چې دوی اوس مهال په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي ډالۍ کړې ده. په دغه نړیوال سټیج کې تاسو د هغو نجونو لپاره غږ پورته کړو چې دا جایزه مو ورته ډالۍ کړې ده؟
بالکل. البته د ما تر ټولو لوی هدف همدغه و، ځکه د امغه اړیکو پر اساس باندې چې زه پخوا هم د همدغه نجونو سره په اړیکه کوم، په تېر دوه کال کې زه خپل د همغه محصلین مې و، د همغه کسانو سره چې پخوا هم ورسره په اړیکه کوم ورسره په اړیکه کوم، او د ما د ماته تر ټولو لوی خبر دا و چې زه د همغه نجونو زه وکولای شم د هغوی غږ نړۍ ته واورم، او دا هم ورته وایم چې مونږ هیواد څنګه چې خلکو ته ښودل کیږي، څنګه چې ویل کیږي چې ګویا د دې هیواد اوسیدونکو خپل کسان نه غواړي چې لورانې ځې ته لارشي، خدای مې هم په ډاګه ورته ویلې چې هیڅ پلار په دې هیواد کې نه دی چې هغه وغوړي چې دغه لور په کور کې پاتې شي، هر پلار غوړي چې لور خوانځي ته بلاړ شي، هر سړی غوړي چې دغه میرمنه کار وکي، یا یو مشخصه ډله د دغه هغه البته یو خطر پیدا کوي.
فکر کوم چې دا غلی حسن زی غږ موږ په سمه توګه نه لرو. یو وروستۍ پوښتنه کوم، که زموږ غږ لرې غلی حسن زی، که دا امره ته ځواب کړي، کله چې دغه جایزه اخیستله په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس هم افغان نجونې له زده کړو او ښځې له کاره بې برخې دي، لنډ د خپل احساس په اړه مو راته وایي.
د احساس په اړه بیا وروسته کولی شم زه تاسو سره خپله ویډیو هم په بشپړه توګه زه شریکه کړم، که زه واقعیت وم، یعنی ما خپل د زړه هغه درد او هغه اوښ کې ما نشوای کنټرول کولای، ځکه هغه درد کېدای شي هغه څوک ډېر درک کړلی شي چې هغه د همغو نجونو سره چې له درس پاتې دي د هغوی سره په اړیکه کې اوسي. نو خو بیا هم د ما هڅه د مونږ دا چې مونږ د همدغه نجونو غږ واوسو، په دې نجونو باندې غږ وکړو چې تاسو هیلې له لاسه مه ورکوئ، کسان شته چې د تاسو په اړه فکر کوي، او په دې هیله چې مونږ وکولای شو د دغه نجونو او د مغه ښځو حداقل غ ابتدایي حقونه ترلاسه کړو، او حداقل د سولې دا جایزه چې په نړۍ کې یو ناامن ترین هیواد ته ورکړل شوې ده، د دې په هیله چې مونږ یو سوله ییز هیواد ولرو.
ډیر زیاته مننه کورودان د ازادي راډیو خبریال او د کابل پوهنتون پوښنې استاد نرګس مومن حسنزی و چې په سویډن کې د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړې وو او دغه جایزې په اړه چې څه ډول اشخاص ته ورکول کیږي او څه ډول جایزه ده مکسره جزئیات شریک کړه. وربشو ګوندی پاکستان ته د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د مریم سادات په نوم یوې 15 کلنې افغان کډواله ځان وژنه کړې ده. ورزو خاطر پردیس ته پردیس تاسیم ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې دغه افغان کډواله ولی ځان وژنه کړې ده، کورنۍ در سره خبرې کړې او کنه؟
سلام فرید جان، تاسو ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته بده مرغه ده دغه جلی له کورنۍ سره زمو خبرې ونشوي، خو دغه پیخه چې په کوم ځای کې رامنځته شوی او دغه پیخه چې لنزدې ځینو کسان لیدل هغوی سره مخبرې شوي دي. دغه پیخه د اسلام آباد B17 یا B11 یو خارګوټی دی. دغه خارګوټی کې نن سهار وختي 2 بجې دا پیخه شوې ده، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیاله سوریا سبیر سره چې موږ خبرې وکړې، دا وایي چې دغه کډواله دغه نجلۍ نوم یې مریم سادات او د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل مریم سادات 15 کال عمر درلود او له تیر یو کال راهیسې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته راغلې وه. له هغې مو وپوښتل چې د دې ځان وژنې دلیل څه و. نوموړې وایي چې دلیل یې دا و چې په دغه یو کال کې د اقتصادي ستونزې او روحي فشار د دې لامل شو چې بالاخره مریم سادات ځان وژنه وکړي. مریم سادات د تیرو 9 میاشتو راهیسې نامزاد و، او دغه نامزاد هم د مزار شریف ولایت نه و چې بیا د ویزې او د پاسپورټ د ستونزو له امله بیرته خپل هیواد ته ستون شوی و، یعنی بیرته افغانستان ته تللی و. د مریم سادات پلار، مور، دوه ورونه او یوه خور اوس هم په اسلام آباد کې دي، او موږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو، خو دوی هغه د روحي له اړخه دې ته جوګه نه و چې له موږ سره خبرې وکړي. د اغلې سفیر په وینا باندې چې موږ سره خبرې کړې دي، مریم سادات له 15 پور نه ځان لاندې غورځولې دی، خو هلته نه ده مړه شوې. دا چې کله خلک راټول شوي او دی روغتون ته د انتقال په حال کې و چې په لاره کې ساه ورکړې ده او مړه شوې ده. مریم سادات د امریکا د کډوالۍ P2 کیس درلود، او له تیرو یو کال راهیسې سره له دې چې دوه انټرویو د یونیسیار یا د کډوال نړیوال سازمان سره تیرې کړې هم وي، خو بیا هم دغه حالت دي ته نور د زغم وړ نه و او خپل ژوند ته د پایټکې کې خوده. له دې سره خوا کې بیا د اسلام آباد کې د افغان کډوالو له شورا له مشر سره چې مو خبرې کړې، هغه هلته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو یادونه کوي چې ویزې په وخت نه ورکول کیږي دوی ته، او د مرستندوی هیوادونو یا مرستندوی نړیوال سازمانونو لخوا له دوی سره مرستې نه کیږي یا پام ورته نه کیږي. نو همدغه لامل دی چې دغه سی پیخ رامنځته کیږي. لنډو کې غواړم دا هم وایم چې په تیر څه کابو یو میاشت کې دا دریم افغان دی چې یعنی ځان وژنه کوي. له دې وړاندې هم دوو افغان ځوانانو، هر یو زکریا بلوڅ او سایم، د اقتصادي او روحي ستونزو له امله ځان وژنه کړې وو، خپل ژوند ته د پای ټکی کېښو.
ډېره زیاته مننه کورودان. خطر پردیس و چې د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې د یوې افغانې کډوالې د مریم سادات په نوم باندې دا چې د ځان وژنه کړې وه، موږ سره تفصیل شریک کړو. په پاکستان کې وپات شو. د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان یو مدافع وکیل وایي چې په زندان کې د موکل د پاتې کېدو موده 2 اونۍ غځول شوې ده. د سه شنبې په ورځ د اسلام آباد عالي محکمې د توشخانې په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د 3 کلونو بند سزا زنډولې وو، او د هغه د خوشی کېدو امر کړی وو. ورزو د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال احمد شاه اعظمي ته اعظمي صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. که تاسو راته د عمران خان په بند کې د عمران خان د پاتې کېدو په اړه باندې وویل څه ده؟ ډیر مننه.
لکه څنګه چې تاسو ویل، د اسلام آباد عالی محکمې پرون عمران خان د اداري فساد په یو قضیه کې بری کړ، یعنی د خوشی کولو امر یې وکړ، خو پر هماغه وخت باندې بیا وروسته د اسلام آباد یوې ځانګړې محکمې چې د ترګري ضد محکمې په نامه بلل کیږي، هغه د زندان چارواکو ته لیک ولیږه، او په هغه کې ولیکل چې دی باید هم هلته د پښتنو درویژن لپاره پاتې سي په زندان کې دننه، ځکه چې د پاکستان د دولتي رازونو د ساتنې د قانون د سرغړونې په تور باندې له د سله پښتنې ګرویژنې پاتې دي، او نن ورځ یاد کړې و چې نن ورځ باید دغه ځانګړي محکمې ته حاضر شي. خو پر ځای د دې چې د ځنګړي محکمې ته حاضر سي قاضي خپل ورغلې د اټک زندان ته او همالته محکمه پیل کړل او ورسته یې بیا امر وکړ چې څورلس ورځې به نور د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې پاتې کیږي تر څو له هغه څخه د دولتي رازونو د ساتنې د قانون د سرغړونې په اړه پوښتنې ګرځېږنې وسی. د دې قانون د سرغړونې کیسه څه دا ډول ده چې تیر کال کله پر عمران خان باندې سلبي اعتماد وسو د پاکستان په پارلمان کې نو نوموړي تور پوری کړ چې په امریکا کې د پاکستان سفیر و هغه ته لیک لیږلی دی او په هغه لیک کې دا ویل شوی دی چې امریکا غواړي عمران خان له چوکۍ څخه لري کی او دغه سلبي اعتماد بریالی سي. خو امریکا په وار وار دغه ډول تورونه رد کړي ول. نو اوس د پاکستان محکمه هغه پښتنې ورسکی چې دا لیک په څه ډول و چاور کړي او کڅه عمران خان به ورسره خپل خبرې څخه واوښتي خو د په وینا دغه لیک په تورن ډول په هغه وخت کې د پاکستان سفیر ودته لیږلې و چې هغه ته سایفر ویل کیږي یعنی یو پټ سفارتي دستاویز.
ډېر زیات مننه کور ودان د مشال رادیو خبريال احمد شاه زمي و چې د پبن کې د عمران خان د پات کېدو په اړه باندې موږ سره تفصیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. کارپوهنه وایي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو د پیښو د زیاتوالي تر شا یو عمده عامل په دې هېواد کې د بېوزلۍ او لوږې زیاتوالی ګڼل کېږي. ورزو تفصیل په دې راپور کې.
و میاشتنی عثمانیا له پنځو ورځو راهیسې خپل سترګې نه دي خلاصې کړې. هغه په خوارځواکۍ اخته ده او تازه د کندهار په میرویس روغتون کې بستر شوې ده.
ونه سلارم پنځمه ده چې داسې په ټستر برته عملونه کیږي کيان وي به مراوړل دا کلینیکان تم راوړل غوښتل جواب راکړ دا شبخانه ته اوسې بستر کې تا مریضه د سوی ته غزیده بیا په رون راوړل دا وان په وکړه غنه پر ولګه ده بیا ګرد شپه په کيان په عملو تیر کله سارم بیا را واخ سترام او پرچی راکړل د ټستر کې اوس مراوړو میناتي ورجه ترسته شینه دی ورکړي.
د کندهار میرویس روغتون د خوارځواکۍ په برخه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې ګڼ شمېر ماشومان بستر شوي دي. د دغه روغتون مسؤولان ازادي راډیو ته وایي چې په تیرو پنځو میاشتو کې په خوارځواکۍ اخته اته سوه درې ماشومان بستر کړي دي. هغه شمېر چې د تیر کال په همدې موده کې څو برابره کمښت ښکاره کوي. خو نه دا چې خوارځواکۍ کمه شوې بلکې دغه روغتون سره مالي مرستې کمې شوي دي. دغه روغتون اکثر بستر ناروغان د کندهار لرې پرتو سیمو اوسیدونکي دي او یا هم له ګاونډۍ ولایتونو دلته راغلي دي.
زه بخښه سخته مریضه وم کرام وبولم چې جیم وشو راکړه خوراک مو شو کبره خوراک نه پولګې دي بلز دایم او تکیش بخښه خوراک لا وېدل بل ډاکټر ته دا بوز چې نه کې بستا کوي ا د ناس دغه دی او خوراک وو کې هغه ناس باندې و پرسیږي او د ناس اله ده ته بل دغه سو پوت شي خوراک اچي نه خوري.
الوګه او بیوسلی د خوارځواکۍ د زیاتیدو تر ټولو لوی لاملونه شمیرل کیږي. لکه کابل میشته یا تمشتنی علی چې د کورنۍ اقتصادي ستونزو د منتواری پر مهال موخته د اړتیا وړ خوراکي توکو نه رسیدو او لزیګون ورسته د مور د شیدو د نشټوالي لامل په خوارځواکۍ اخته شوی دی. دروشت کلنه نه هیته خپل خاوند او ناروغ ماشوم سره په کابل کې ژوند کوي. هغه وایي چې یوازې یو زوی لري چې د درملنې توان یې نه لري.
کله چې د حمل په پنځه میاشتنۍ کې ډاکټر ته ورغلم ویل چې نورمال دی. خو کله چې په نهه میاشتنۍ کې ډاکټر ته ورغلم ویل چې اوبه یې وچې شوې دي. ما شودې نه درلودلې او له لس ورځو راهیسې مې وچې شودې ورکړې دي.
دا نهیتا خوان په بازار کې د ترکرې په خرڅولو سره د کور لپاره وچې ډوډۍ په سختۍ سره پیدا کوي. لدې سره د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې څو میاشتې وړاندې ویلي وو چې سږ کال به 815,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخ وي. د دغه سازمان په وینا کې بیړنۍ مرستې ونه رسیږي، ممکن زرګونه ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. د معلوماتو له مخې د افغانستان په روغتونونو کې د 2022 کال تر می میاشتې په خوارځواکۍ اخته 28,000 ماشومان تر درملنې لاندې ول. په داسې حال کې چې دغه شمیر د 2020 کال په همدې موده کې 18,000 و. وقت طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې او د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو سره د تیرو شاوخوا دوو کلونو را په دې خوا افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې هم د اګست میاشتې په 11مه په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان 25 میلیونه وګړي چې د هېواد د نفوس له نیمې زیاته برخه جوړوي د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي او ښایي چې 900,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې وي. له اقتصادي ستونزو سره سره د افغانستان سی سکتور وړتیا له بېلابېلو ناروغۍ سره د مبارزې په ځانګړې توګه د ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې د اندېښنې وړ دی چې مهم لامل یې هم د نړیوالو مرستو کمیدل شمیرل کیږي.
اوس به ورشو د سپورت ډګر ته. بختیار ساحل ته ورځو. ساحل صاحب، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو ته وایو چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه می ومنه. د آسیا جام سیالۍ نن د پاکستان او د نیپال لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. دا د آسیا جام لومړنۍ سیالي ده چې دمګړې هم روانه ده. پاکستاني لوبډلې نیپال لوبډلې ته لومړی هدف ورکړی دی. ټاکل شوې ده چې د آسیا جام سیالۍ په پاکستان او سریلانکا کې ترسره شي. د افغانستان ملي لوبډله به په آسیا جام سیالیو کې پله لومړی لوبا د راتلونکي میچ په دریم منټه له سریلانکا او په پنځم منټه له وبخنه په دریم منټه له بنگلاديش او په پنځم منټه له سریلانکا سره ترسره کړي. د افغانستان ملي لوبډله سورز وړاندې د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلې ده او افغان کرکټ بورډ وایي چې بشپړ چمتواله لري چې دا ځل په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډله اخی سیالي ترسره کړي. نو باید وویل شي چې د دې سیالي او پایلو به په سریلانکا کې وي. بلورتا دلته په لندن کې په کوم لوبغالي کې چې زه ولاړم، د افغانستان د 104مې خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کالیز په ویاړ د میشتو افغانانو ترمنځ د برټش افغان کرکټ فیسټیوال تر نامه لاندې د کرکټ لسوري دي سیالي پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي د غراز د لسکلنې اوالف لوبډلې ګڼ شمیر لوبغاړو ترڅنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو لوبغاړي هم ګډون لري. لس لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري چې په دوه ورځو کې به دغه سیالۍ ترسره شي. نن لومړۍ ورځ ده او پایلو به نیمه پایلو به سبا همدلته په انګلستان کې ترسره کیږي.
ډېره زیاته مننه بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. د آسیا کپ د کرکټ سیالۍ په اړه هم روستي جزئیات راکړه. اوس به ورشو چې په دې اړه به راپور ولرو چې هر کال په افغانستان کې د خربوزو او هندوانو د فصل پر رسیدو سره بزګران د سړو خونو د نشټوالي او په صدراتو کې د ستونزو له امله خپل محصولات ارزان پلوري او یا هم محصولات خرابیږي. په دغې راپور سره زموږ د مجله هم پای ته رسیږي.
د کابل ښار د میوه منډۍ ته څیرمه دغه هندوانې او خټکي تر ډیره له شمالي ولایتونو راوړل شوي دي. د میوو دغه پلورونکي ماته هندوانې او خټکي د کابل د میوو له مارکیټ اخلي او بیا یې دلته د سړک پر سر خرڅوي.
دوه میاشته کېږي کار کوه دلته. خټکی چې مات شوی وي دلته یې خرڅوو. ښه دی کله کېږي کله نه کېږي.
د میوو دغه خرڅوونکي په ورځ کې له 100 تر 300 افغانۍ ګټي. اکثره هغه کسان د دوی خربوزې او هندوانې اخلي چې بې وسله دي.
بازار مقصد خوب است.
ښه دی لکه په خانه دی تیرېږي ورځ مو چلیږي پرې.
افغانستان کې د هندوانو او خربوزو د فصل پر رسیدو سره د بزګرانو ګڼ شمېر حاصلات د سړو خونو او د صادراتو د کمښت له امله په ارزانه بیه پلورل کیږي او یا هم په مارکیټونو کې خرابیږي. د میوو سوړ بازار بل لامل هم افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل او د خلکو د اخیستلو د توان کمیدل ګڼل کیږي. د جوړنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې د پنځشنبه په ورځ ویلي چې افغانستان کې کابو 1.5 میلیون افغانان دومره بېوزله دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.